سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د اوقاف پایکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په مراکش کې د زورور زلزلې د قربانیانو شمیر له زرو تنو واوښت. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ د شمیرې د مراکش د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی دی او ویلي دی چې څه باندې شپږ سوه اویا تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې ویلي د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه شپږ اشاریه اته وچه د شپې 12 بجې شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د مراکش تاریخي ښار ته هم زیان رسېدلی دی. دا سلنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست مسؤلین وایي د سلنګ لوی لار به سر له سبا یک شنبه د هر ډول مسافرونکو او باروړونکو موټرو پر مخ تر نامعلوم وخت پورې تړل وي. د خبره د سلنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالحکیم آغا ازاد راډیو سره د شنبه په ورځ په خبرو کې وکړه. د سلنګونو د تړل کېدو علت د دې لوی لارې بیا رغونه ښودل شوې ده. تر دې مخکې د شپې لخوا موټرو په نوبت له دې لارې تګ راتګ کوه. دا سلنګ لوی لار هغه لار ده چې د افغانستان مرکز له شمال سره وصلوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومانو او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبر ورکړه چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره کارېږي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ده. یو روز تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړې ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې ښځې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د مانی په خبره 15 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په خبره نږدې 9 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د بریتانیا پولیسو اعلان وکړ چې له زندان څخه تښتېدلی بندي دانیال عابد خلیفه نن سهار د لندن په یوه سیمه کې نیولی دی. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خلیفه په اړه نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده. نوموړی چې د تروریستي اقداماتو د غراز ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي و د چهارشنبه په ورځ له مبعثه وتښتېده. په تېرو څو ورځو کې د دانیال عابد خلیفه د بیرته نیول کېدو لپاره پراخې هڅې روانې وي. او د ایران د فوټبال تر درویشتو کلونو کشرې ملي لوبډلې نن افغانستان ته څلور د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په موخه د ازبکستان په تاشکند کې ترسره شوه. افغانستان په خپلې لومړنۍ لوبه کې د ازبکستان پر وړاندې یو د اته په مقابل کې ماتې خوړلې وه. ازبکستان د 9 امتیازونو په درلودو سره د جدول په سر کې ځای لري. افغانستان د روانې میاشتې په 12مه د هانګ کانګ سره لوبه لري. هانګ کانګ د ایران او ازبکستان څخه ماتې خوړلي او په جدول کې دریم ځای لري. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د 14 هیوادونو د تر درویشت کلونو کشرو لوبډلو ترمنځ به د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې په قطر کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د 4مې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې شوي سوداګر شکایت کوي چې مالونه یې خوسا شوي او زیان ورته رسېدلی دی. نن د سپتمبر 9مه له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وه. بل پلو بیا د زده کړو تم کېدای نه شي په نوم یو صندوق ویلي دی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونو سره باید مبارزه وشي. وړاندې د دې دواړو موضوعاتو په اړه درته تفصیل لرو. په دې به هم سره راپور واوري چې په نورستان کې کورونه څه ډول پخوا جوړېدل.
هر کور چې پوخا جوړول واوره ډېر ورېده. هغوی چې څلور ستنه په یو اطاق کې لګول، نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه داسې یو رقم ته بوتان هم جوړول.
همدارنګه په مراکش کې د زلزلې په اړه وروستي جزئیات به هم درکړو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې ولاړې دي او پاکستان ته د اوښتو په تمه دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې د دغې دروازې د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسګونه موټرې له تورخم جلال آباد ته ستنې کړې او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې تازه میوې او ترکاریانې په نیمه بیه خرڅې کړې دي. تفصیل
په ټولنیزو رسنیو په دې خپرې شوې ویډیو کې ښکاري چې د جلال آباد ښار د میوې او سبزۍ په منډۍ کې لسګونه په تازه میوې او ترکارۍ بار موټرې ولاړې دي او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې په خلکو په نیمه بیه پلوري. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین هم مني چې په تازه میوې بار لسګونه موټرې د جلال آباد منډۍ ته ستنې کړي او د لیلام په بیه یې پلورلې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل
زموږ سوداګرو د موټرو کرایه هم ترې پوره نشو کړای ځکه ټول مالونه یې په نیمه بیه وپلورل. که دا لاره همداسې تړلې پاتې کیږي په اوس وخت کې به زموږ باغدارانو او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وي.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د تورخم دروازې له بندېدو وروسته په تازه میوې او تازه ترکارۍ بار موټرې جلال آباد ته راستنې شوې دي. د دې ښار یو اوسېدونکي کامران سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
زموږ د سترګو لیدلې حال داسې ده چې هغه موټر چې تازه میوې بار کړې وي د جلال آباد ښار میوې منډۍ ته راغلي دي. کوم شیان چې دوی بار کړي وو لکه انګور شو، خټکی شو او نور داسې تازه میوجات هغوی دلته په نیمه بیه باندې پلوري ځکه چې د میوې د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار یو اوسېدونکي مشرف افریدي بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان نه وروړل کیږي بای خورا لوړې شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپی وو، هغه ټماټر به تنن په 1200 په 1500 روپی کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکی وو، هر یو شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی د واسا چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا ګیټ د درې شي.
د تورخم دروازه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ دغلته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده چې له امله یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپینګیری، ښځې، ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته یې د اړولو هڅه کیږي خو پاکستاني لوري ورته خپل وطن ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسارۍ مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیري او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن به له پلازمینې کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي او هیله شته چې خبرې د دروازې د خلاصېدو لامل شي. هاخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت له لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیز شبکې تیر ورځ لیکلی چې د دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوندو موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي او د تورخم دروازې د بندېدو مل ولسی وګړو او سوداګرو ته د رسیدلی زیان په اړه ورسره خبرې کړې. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په پاکستان کې دننه د نامنیو پیښې، اندېښنې او پرمختګونه د پولې د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
نن د سپتمبر 9مه لبرید څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. د یو جنګ ځپلې هیواد په توګه په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې په ښوونیز او تحصیلي مرکزونو په څو ځلې وسلوال بریدونه او چاودنې شوې دي. په دې راپور کې مو له هغو یو شمېر زده کوونکو سره خبرې کړې دي چې پر ښوونیز مرکزونو یې بریدونه شوي وو. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د سپتمبر 9 له برید څخه د زده کړې د ساتنې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې پر پوهنتونونو او ښوونیز مرکزونو ګڼ بریدونه شوي چې د ډیری دې پیښو پړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ یې په غاړه اخیستې ده، او کله هم د ښوونځیو له ودانیو څخه د سنګر په توګه هم کار اخیستل شوی. 18 کلنه مرضیه چې د کابل ښار په لویدیځ کې د سید الشهدا لیسې یوه زده کوونکې وه چې 1400 لمریز کال د غویي میاشتې په 13 په دغه ښوونځي په وسلوال برید کې ټپي شوې وه، ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو خورلنو سره ښوونځي ته د زده کړې لپاره تللې وه، او کله چې دوی له ښوونځي څخه ووتې ځانمرګي برید پرې وشو. دا زیاتوي چې په دې برید کې دوه پښې او یو لاس سخت ټپي شوي وو. د مرضیې په نړۍ نه ده چې زده کړې په ارامه فضا کې او له هر ډول ګواښ څخه لرې وشي.
د یو زده کوونکي لپاره ځاني امنیت ډیر مهم دی. کله چې ښوونځي ته ځو فکر مو آرامه وي چې بیرته کور ته ځو. په دې فکر ونه اوسو چې کور ته نه ځو او خپله کورنۍ نه وینو یا هم نور درس نه شو ویلی.
د سید الشهدا پر ښوونځي په برید کې شاوخوا 100 تنه ووژل شول او تر 168 ډېر ټپیان شول. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون زده کوونکې فایزه فلاح په 2020 کال په کابل پوهنتون د برید کیسه کوي.
از بس کې داسې پوچه شته بدې مثلا نه فهمیم چې کوم دکتر هغه همګیری هم کردن.
له ډېرې ورختای نه پوهېدو چې څه وکړو. ټول نجونو ژړل، ځینې نجونې بې هوښه شوې وې، هلکانو منډې وهلې. زه هم ډېره وېرېدلې وم. په ډېرو سخیو مې ځان له هغه ځایه وویست. بالاخره د پانتون دروازې خلاصې شوې، موږ وتښتیدو. په کوڅو کې مو منډې وهلې. د ډزو او امبولانسونو غږونه وو. ډېر بد حالت وو.
د 1999 کال د لړم میاشتې په 12 په کابل پوهنتون برید کې 22 تنه ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 2 ځله تعلیمي مرکزونه او زده کوونکي په نښه شوي دي. پر کوثر ښوونیز مرکز، د کابل پوهنتون معود ښوونیز مرکز، د کاج ښوونیز مرکز او د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید په ښوونیزو مرکزونو او بنسټونو د بریدونو هغه یادې بېلګې دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د ډېریو دغو بریدونو پړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ پر غاړه اخیستې ده. په ورته وخت کې تېر جمهوري نظام طالبان د ښوونځیو په ویجاړولو او سوځولو او له هغوی څخه په نښتو کې د سنګر په توګه پر کار اخیستو تورن کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خو دوی له کومه چې بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي او دغه شان له پوهنتونونو هم منع کړي دي. له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي جنت وي، خو د ده په باور پر زده کړو، ښوونکو او ښوونیزو کارکوونکو بریدونه ډېر دود شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو وایي له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوال اعتراف یا GCPEA د راپور له مخې د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ په ټوله نړۍ کې له ښوونیز تاسیساتو څخه د پوځي استفادې او یا حملو له 14500 څخه زیات راپورونه ثبت شوي دي. یونسکو زیاته کړې چې په دې موده کې څه باندې 28 زره زده کوونکي، ښوونکي او پوهنتونونه د وسلوالو جګړو له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 2020 کال د مې په 28 یوه پرېکړه لیک تصویب کړ چې پر بنسټ یې د سپتمبر 9 له بریده د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. سږ کال د دې ورځې شعار د قربانیانو لپاره عدالت دی چې د نمانځنې په پروګرام کې به پرې خبرې وشي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د سپتمبر 9 له بریدونو څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وو. تاسې د هغو زده کوونکو خبرې هم واوریدلی چې په کورسونو او ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو یې په تېر جمهوري نظام کې بریدونه شوي وو. له دې سره جوخت د زده کړې تم کیدای نشي په نوم صندوق وایي په افغانستان کې د زده کړو د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونې سره باید مبارزه وشي. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او په لوړه کچه د مشرتابه ډلې رئیس ګولډن براون د یاد صندوق په کلنی راپور کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ناسم بللی دی. به هم سنا کاکړ ته ورځو، تفصیل ورنورو.
د جمعې په ورځ د زده کړې تم کیدای نه شي یا ایجوکیشن کن ناٹ ویټ په نوم د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د خپل کلنی راپور په خپرولو سره د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د افغان ښځو او نجونو د زده کړې له حق څخه ملاتړ وکړي. یو سازمان د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان، جنوبی سودان او یمن کې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې په ځانګړې توګه د نجونو لپاره د پام وړ جنسیتي توپیر موجود دی. د دغه سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې ټولو ننګونو ته په کتو سره په ځینو مواردو کې نجونې د زده کړې په ظرفیت کې له هلکانو مخکې دي. په دې راپور کې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په لوړه کچه د ای سی ډبلیو یا ایجوکیشن کنوټ وی د مشرتابه ډلې رئیس ګورډن براون په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ناسم بللی دی. په همدې حال کې د نهم ټولګي زده کوونکي کوثر او د یولسم ټولګي زده کوونکي بهر وایي چې له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي او برخلیک یې نه دی معلوم.
دا داسې یو خفګان درلودل اسانه نه دي او طبعا خلک خفګان سره مخ کیږي. زه پوهیږم چې زما په شان نورې نجونې څومره خفه دي او په کور کې څومره درد او رنځ زغمي. دې زما ژوند دو چنده ستونزمن کړی ځکه چې موږ تیاره راتلونکی لرو.
نگرانی ما درباره آینده خودم خیلی بسیار زیاده.
زه د خپلې راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه یم ځکه چې زما ټوله سرمایه زما د زده کړې دي. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټره شم خو له بده مرغه چې اوس مې ټول ارمانونه له منځه تللي. د خپلې راتلونکي په اړه ډېر اندېښنه لرم چې څه به وشي.
د زده کړې تمکیدای نشي. د صندوق په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه ښوونکو لپاره د مثبت اقدام له لارې د نجونو د زده کړې ملاتړ له جدي ننګونو سره مخ دی او د دوی د راپور له مخې د افغانستان د څو کلن مقاومت ښوونیز پروګرام یا MYRP کې د ښځینه ښوونکو د ګډون کچه 9% کمه شوې ده. د افغانستان د مقاومت څو کلن ښوونیز پروګرام یا MYRP د افغانستان په 9 ولایتونو کې ماشومانو ته د ملګرو ملتونو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف لخوا د $500 میلیون په لګښت ترسره کیږي. خو اوس ونونه سورځي کیږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د نجونو لپاره د تعلیمي شرایطو تر برابرولو پورې باید صبر وشي. همدارنګه پوهنتونونو ته پر تګ بندیز په ډېرو دولتي ادارو او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې پر کار بندیز، تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او له محرم پرته اوږده واټن سفرونو ته په تلو بندیز، اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو د خپل بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو لګولي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو. نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا یو شمیر خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د رنګ شوی جوهري نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه کړي وي وایي چې د دوی د پروژو پیسې لا هم نه دي ورکړل شوي. دوی ازادي راډیو ته لسګونه میلیارد افغانۍ چې په مخکنی حکومت کې پاتې وي د طالبانو لوري نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هغو خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د رنګشيوي جمهوري نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې په تیرېدو له هم د هغو پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلي کړي دي. د ودان د ودانیزو او سړک جوړونې شرکتونو د ټولنې مسؤلین چې یو سلاتیا ساختماني شرکتونه په دې اتحادیه کې غړیتوب لري ادعا کوي چې د تیر حکومت ادارې له دغو شرکتونو څخه باندې 6 میلیارد افغانۍ پورې وړې دي. د یادې ټولنې مرستیال ډاکټر ریاض الله ازادي راډیو ته ویل د دغو شرکتونو ډېرې د ړنګ شوي جمهوري نظام له بیلابیلو وزارتونو سره تړونونه درلودل.
یو سلو 28 پروژې لرلې د مختلفو وزارتونو سره هم د داخله، وزارت دفاع او نورو وزارتونو سره معارف سره د دغو ټولو سره زمونږ پروژې وي. خو اکثره پروژې کومې چې د سړک پروژې دي هغه زموږ نیمګړې پاتې شوې دي. او زموږ تعمینات، تضمین او انوایسونه ټول بند پاتې دي. تر اوسه پورې موږ ته یوه روپۍ هم نه ده اجرات. زموږ په ټولو وزارتونو سره زموږ پیسې دي هغه 6 تر 15 میلیارده افغانۍ پورې.
د احداث په نوم د یو خصوصي ساختماني شرکت مدیر محمد ناصر محتسب زاده چې ادعا کوي د پخوانی جمهوریت د ټولګټو چارو له وزارت سره د غور هرات سړک تړون لاسلیک کړي هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصا د فواید عامه له وزارت سره یو پروژه درلوده چې څه باندې 1.5 لک کاري بشپړ شوی دی او زموږ پیسې چې شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ کېږي د دولت سره پاتې دي. د اداري امور له لارښوونې سره سم زموږ موټرونه چې په ساحه کې ولاړو ویجاړ شوي دي. د پروژې د بیا پیلولو په برخه کې د پیسو د ورکړو پریکړه هم نه ده شوې. موږ له 2 کلونو راهیسې عرضې کوو خو مثبت ځواب مو نه دی ترلاسه کړی.
آتا محمد چې د میوې له سوداګرو څخه دی وایي د یو خصوصي شرکت لپاره چې د تیر نظام د دفاع وزارت سره تړون درلود میوه چمتو کوله چې اوس دغه شرکت 8 میلیونه افغانۍ پوره وړی دی. نوموړی وایي یاد شرکت هم له دفاع وزارت څخه د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو له امله د خپل پور ادا کولو توان نه لري.
زموږ د پیسو 8 میلیونه افغانۍ له یو شرکت سره پاتې دي چې د ملي دفاع وزارت سره یې قرارداد درلود. د شرکت د ملي اردو ځواکونو ته میوه ورکوله او موږ ورته انګور، مڼې او خټکي ورکول. کله چې موږ د خپلو پیسو غوښتنه وکړو وایي چې حکومت پیسې نه ورکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د خصوصي شرکتونو د یادو ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د تیر کال په غبرګولی میاش کې ویلو چې له خصوصي شرکتونو څخه چې له بیلابیلو دولتي ادارو سره تړونونه کړي حکومت شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ پوروړی دی چې اوس یې د ورکولو توان نه لري. خو نوموړي ویل په راتلونکي کې به دغه پیسې دوی ته ورکړل شي. نوموړي دا هم ویلي دوی هڅه کوي له هغو شرکتونو لپاره هم پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال بانک په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو سره تړونونه درلودل. که څه هم د طالبانو حکومت د مالیه وزارت له دې ژمنې له 1 کال زیاته موده وتې ده خو د پخواني نظام لخوا قرارداد شویو خصوصي شرکتونو ته د پیسو د نه ورکړې ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي د اسلام له منلو وړاندې به یې ترکانو د لرګي او دروازې او د کورونو پستنو کې د کندنکارۍ په وسیله د نجونو قومي مشرانو او زناورو او د نورو شانو شکلونه جوړول. د دوی په وینا چې د نڅا په حالت کې د نجونو انځورول هم لیدلی وو خو د اسلام له راتګ وروسته د انسانانو د انځورونو ځای ګلانو او ښکلو شونیو. دوی وایي په افغانستان کې د پیل شوو جنګونو پر مهال یو شمېر کسانو له کورونو یا د ستنې دروازې او نور انځورونه لرې کړي دي او پر ځای داسې لرګي لګولي دي چې زیات یې پاکستان ته اوس مهال انتقال شوي دي. اوس دغه کندنکاری دوی وایي چې اوس مهال د دغه کندنکاری هنر د ورکېدو په حال کې دی. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې هسک غرونه یې د نختارو جنغوزیو او پر نورو شنو ونو پوښل شوي دي. د نختارو جنغوزیو او غوزانو له لرګیو په یاد ولایت کې د آبادۍ او زینتي شیانو په جوړولو کې له سلګونو کالو راپدې خوا کار اخیستل کیږي. د اوسنیو نورستانیانو په خبره چې پخوا به د کورونو ستنو دروازو چوکیو او نورو لرګینو وسایلو کې د نجونو، سړیو، زناورو، مرغانو او نورو شیانو انځورونه کندل کېدل. خو کله چې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کافرستان اوسیدونکو له اوږدو جګړو وروسته اسلام قبول کړ نو د ولایت نوم یې له کافرستان نورستان شو. په لرګیو کې د ښځو، سړیو او زناورو د شکلونو جوړولو ترڅنګ ډیر پخواني خویونه او دودونه یې پرېښودل او له هغه وروسته یې په لرګیو کې د ګلانو، ښکلو نقشونو، د افغانستان نقشې او نورو په زړه پورې انځورونو جوړولو ته ملا وتړله. د برګي مټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی ازادي راډیو ته وویل په تیرو جګړې زولسیزو کې د ولایت زیات تاریخي کورونه یې سپړل شوي، دروازې، ستنې او نور شیانې د یو شمېر کسان لخوا په ډیره ارزانه بیه پلورل شوي دي.
هر کور چې پوخا جوړول واوره ډیر وریده، هغوی چې څلور ستنه په یو تاکي لګول، نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه داسې یو رقم ته بوتان هم جوړول، همچنان د برنډې شاوخوا ټول ستنونه د کندنکاري په حساب جوړ شوی. اکثر کورونه چې پوخا زمانې نه د کفر د زمانې نه چې راپاتې وو، هغه یو تعداد قاچاقبران لخوا خصوصا زمونږ ګاونډي هیوادونو ته انتقال شوی او هغه ځای نه بیا خارج ته ځي.
د غلام الله خان په خبره چې اوسی په ولایت کې په لرګیو کې د کندنکاري کارونه دوام لري، خو پخوانی مزه یې نشته.
د کفر د زمانې نه یو تعداد خلک کسبه کاران دي، دوی نو په نورستان کې خپل زرین لاسونو سره کار کوي، کندنکاري مختلف ګلونه چې په نورستان کې رواج دی نور ځایونو کې هغه ګلونه په کندنکاري کوي، او دغه کندنکاري اوس ورځ ورځ په ورځ زمونږ په دغه کې ضعیف شوی ده. پخوا چې وو هماغسې نشته.
نعمت الله ته د نجارۍ او کندنکاري کار لنیکونو په میراث پاتې دی او غواړي دغه ښکلي او پخوانی کسب ته دوام ورکړي. وایي
دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پخوانه دا زمونږ د میراث غوندې دا پاتې شوی دی، دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی، ځکه غواړم چې دا کار به مخته یوسم.
نورستانیان د اوسنی حکومت له چارواکو غواړي چې ترکانانو ته دې د کار زمینه برابره کړي، څو د کندنکاری لرغونی او ښکلی کسب د ورکېدو ګواښ سره مخ نشي. هڅه مو وکړه چې د نورستانیانو او نجارانو ستونزې اوسنیو چارواکو سره شریکې کړو او ځواب ترې ترلاسه کړو، خو زمونږ اړیکو ته یې ځواب ورنه کړ. په نورستان کې له سلګونو کالو را په دې خوا ترکانان د خپلو لاسونو په وسیله په لرګیو کې کندنکاري کوي او پکې ډول ډول ښکلي انځورونه کاږي. نورستانی لیکوال سمیع الله تازه د خپل کتاب ریشههای تاریخي نورستان په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې له 9 هجري پیړۍ وړاندې هم د کندنکاري کسب رواج درلود.
ستاسو ل پیغامونو
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاری یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو، موږ ته دغه اوس پورې بې هنتنه یو. د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سه زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووو تماس ونیسو، مګر را وخېجو شل دقیقې نیم ساعت غونډې ته یو ساعت غونډې ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم صدام سند د خصوصي روم پنځه تن مستلم نظر راډیو می غوښتنه ده د زکرو د لوړ زکرو له واندانو یا له غوړو چاروکو او غوښتنه وکړي چې وګوري چې د مسلم نوم د رسول نور کې سمسترونه پای ته رسیدي، خو بد غشای نه ده معلومه. او نور مدرسو نور کسانو کې مشکوم شاګردان یو ته امکانات او بدره شهر سور کې دلی بر حکیم ستونزې دی کسان مهله کېږي چې یو په طالبانو لیکو کار کړی وي، هغه کسانو پیژند چې نه تم د واستونه کار اخته کېږي مستحق ته لیلی هم نه ورکول کېږي، او بدره شهر د سمسترونه پای ته رسیدي او بدره شهر د مو پلان کې لري چې د سرنومي مشه په ځای دوه میاشتې بدره شهر ورکړي.
عداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سره په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده، او خلکو کم کښتونه چې کرلي ډیر ضعیفه دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت ته باید اوبه راولي، اوبه راخوشې شي. خوانه سکل زیاته وچکالی ده.
د غزنی ولایت او د ازیش خانی څخه پیغام درته پریږدم. د ازیش خانی امکانات نشته، مخکې سلسله بول یو غو د دغه بغاړه خښو ارشي مطلب دوا او شبي راوړو، اوس هغه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هله کوم چې ما دا پیغام دی روغتیا تر رئیس پر ورو رسوي چې دلته ډېر غریبان خلک راځي ټول دوا دی باندې راوړي. دا خلک ډېر مسکینان دي، یا ډبلیو پی یا ایم ایف یا یونیسف دي پاملرنه ورته کوي، بیرته د سلسله به ورته راشي. نو دا خلک ډېر تکلیف دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421.
دوی مینه مای ته راورسیدو په دې برخه کې درڅه د نیمه نړۍ د ښځو پروګرام لرو. خو یادونه کوم چې که تاسو غواړئ چې ستاسو پیغامونه نشر شي، یو ځل بیا شمیره تکراروم: 00422111 پکسو یو. دا زموږ شمیره ده. تاسو کولی شئ خپل ستونزې